The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
ګرانو وروڼو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده نن د شورو ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 14 ده دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپه افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي د ډیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د مهمو او تازه خبرونو سره ټکو ته تیر روز د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت ته مخالف ګوندونو د غړو ترمنځ شوې انخت ورستو د قومي اسمبلی سپیکر د غیر پارلماني چلند په تور په وو غړو اسمبلی ته په ورتک بندیز لګولې او د پیښور های کورټ کې نن د قبایلی ضلعو لپاره ټاکل شوی لانجمن قانون ای ډی آر یا د شخړو د هواري متبادل نظام په اړه لومبۍ اوریدنه شوې چې پکې د حکومت لخوا وړاندې شوی اټارنی جنرل په دغه کیس کې د بحث لپاره دا عدالت نه وخت غوښتلې دغه کیس بلاورونه به د جون په سلیریشته منیټه کیږي او د امریکای صدر جو بایدن د یورپ د سفر په محل جنیوا ته رسیدلی او دغه تبه د روسی صدر ولادیمیر پوتین سره ویني صدر بایدن خبریالانو ته ویلي همیشه د روس سره خبرو ته آماده ده اخوا د روس صدر پوتین ویلي د امریکای سره اړیکې په تاریخي کچه اغیزمنې شوې دي او واست خبرونو تفصیل حکومت او مخالف ګوندونه تیر ورځ په قومي اسمبلی کې شبي انخت وکړه په یو بل اچوي او څېړونکي وایي داسې جګړې او انخت وړاندې هم په اسمبلی کې شوې دي خو دغه د پارلماني تاریخ یو تور ورځ وه چې حکومتي غړو پکې په جبر د مخالف ګوندونو مشر شاباز شریف بجټ تقریر نه منې کړو بل خو د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی په غونډه کې په ناوړه ژبه او غیر پارلماني چلند خپلولو د حکومت او مخالف ګوندونو او پارلماني غړو باندې اسمبلی ته په ورتګ بندیز لګولې ده د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې پرون هغه وخت د حکومتي او مخالف ګوندونو غړو د یو بل په ضد ناري وهلې او په یو بل د بجټ د کتابونو گزارونه وکړل سو وخت چې د مخالف ګوندونو مشر شاباز شریف د حکومت لخوا وړاندې شوی بجټ په اړه خپل وینا کوله او په پیښور های کورټ کې نن د قبایلی ضلعو لپاره د ټاکل شوی لانجمن قانون ای ډی آر یا د شخړو د هواري متبادل نظام په اړه لومبۍ اورونه وشوه چې پکې د حکومت لخوا وړاندې شوی اټارنی جنرل په دغه کیس کې د بحث لپاره د عدالت نه وخت غوښتلې ده په دغه کیس کې وړاندې شوی وکیل فواد افضل ویلي عدالت اټارنی جنرل ته په دغه کیس کې وخت ورکړي او بل اورونه به د جون په سلیریشته منیټه کیږي قانون پوهان تور لګوي د شخړو د هواري متبادل نظام یا ای ډی آر د اف سی آر دویم شکل دی چې پکې لکه د پخوانی نظام د جرګې فیصله اخیری ده او پکې د اپیل حق چاته نشته خو د خیبر پختونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان وای ای ډی آر د اسمبلی نه منظور شوی قانون دی او دا د بشري حقوقو سره سم دی نوموړي ویلي که د عدالت نه د دې قانون په اړه څه فیصله هم راځي دوی به احترام کوي په دې قانون کې ویل شوی چې په هر قبایلی ضلعه کې به انتظامی امنیتی او عدالتي چارواکي د دریو کلونو لپاره د قومي مخاورو علماو او قانون پوهانو 15 کسیزه کمیټه ټاکي او په شخړو کې خکېلې غاړې به ورسره هم د خپلې خوښې مشران د شاملولو حق لري اخوا په افغانستان کې طالبانو په بامیان ولایت کې 15 پولیس وجلې دي د افغانستان د بامیان ولایت سیمایز چارواکي وایي طالبانو لشپې راهسي د دغه ولایت د کومرد ولسوالۍ په پوسټو باندې بریدونه کړی دي د بامیان والی سید انور رحمتي وای په دغه بریدونو کې 15 پولیس وجل شوی او بل جوبل دی نو موړي ولی طالبانو ته هم مرګ جوبلا وختي او یو کمانډان یې جوبل شوی دی او د افغانستان صدرتي مانه یو ځل بیا په پاکستان د طالبانو سره په جوړو اړیکو لرلو تور لګولې او د اسلام آباد نه غوښتنه کړې ده چې د طالبانو سره د خپل اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره عملی ګامونه واخلي که څه هم پاکستانی چارواکي د اړیکو خبره نه ردوي خو وايي په طالبانو دومره اثر نه لري د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي سورزی وړاندې په اسلام آباد کې وی غونډه ته ویلی د افغانستان لخوا د نور په پاکستان د بدامنۍ تورونه نه لګول کیږي او د امریکا صدر جو بایدن د یورپ د سفر په وخت جنیوا ته رسیدلې او دغه تبه د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره ویني صدر بایدن خبریالانو ته ویلي دی همیشه د روس سره خبرو ته آماده دی اخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي د امریکای سره اړیکې په تاریخي کچه اغیزمنې شوې دي صدر بایدن په داسې حال کې د روس صدر پوتین سره لیدل قتل کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د انټرنیټي بریدونو ترڅنګ په یو شمیر کشالو تعلقات د تاوتریخوالي ښکار دي. اخوا د اسرائیل جنگي جازونو یو وار بیا په غزا پټۍ بمباري کړي. رپورټونه وایي تیر میاشت د شوي ډز بندۍ وروسته په لومړي ځل د شورو په سهار وختي یو ځل بیا د اسرائیل جنگي جازونو په غزا بمباري کړي ده. د اسرائیل چارواکي وایي دغه بمباري د فلسطین لخوا په اسرائیل د اور لګونکو پوکاڼو د بریدونو وروسته شوې ده چې پکې د حماس مرکزونه په نښه شوي دي. د اپریل او مې په میاشتو کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شوي انخطو کې 250 فلسطینیان او 14 اسرائیلي وګړي وژل شوي وو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی وره د واشنگتن څخه خبرونه وري. پاکستان حکومت او مخالفه ګوندونه تیر ورځ په اسمبلی کې سوي شخړې پړه په یو بل باندې ور اچوي او څېړونکي وایي مخکې هم دغه ډول شخړې سوي دي، خو وایي دا د پارلماني تاریخ تور ورځ ده چې حکومتي غړو په جبر د مخالفه ګوندونو مشر بجر تقریر ځا منع کړی دی. بلخوا د کمی اسمبلی سپیکر اسد کیسر د ناوړه ژبې او د غیر پارلماني چلند خپلولو په تور د حکومت او مخالفه ګوندونه و پارلماني غړو باندې د اسمبلی ادونو ته د راتګ بندیز لګولې دي. پیر ولایت شای نور تفصیلات وړاندې کوي.
د شورو یا چهارشنبه پورس اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی زنانه غړو تور لګولی مسلم لیگ نواز ګوند پارلمان کې د بدمعاشانو چلند کوي. مرکزی وزیر زرتاج ګل په مسلم لیگ نواز ګوند باندې د حکومت زنانه غړو د سپکاوي تورونه هم لګولی دي.
چونکہ خواتین یہاں پہ مین سٹریم پالیٹکس میں آ گئے تو آپ سے وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے. پی ایم ایل اے نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے سیاست کا. سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ، غنڈہ گردوں کی اب جماعت ہوگی، یہ بدتمیزوں کی جماعت ہوگی.
اغیویل دا تحریک انصاف زنانہ غلو تا عمران خان او دا پاکستان اولوز درناوی ورکڑے دی او دوی پارلیمان ترالی گلی دی. خود زرداج گل په خبره مسلم لیگ نواز ګوند دا هم نشیز غملی په دې موخه د قانون پارلماني سکرتر ملیکا بخاری تور لګولو چې د مسلم لیگ نواز ګوند د غړو له خوا د کتاب په گزار د اغه یو سترګ زخمی شوی دا. تیر ورځ د مخالفه ګوندونو مشر شهباز شریف تقریر په وخت د حکومتي بنچونو له خوا پیل کیدونکې احتجاج اغه وغوبل ته وړي د کله چې دواړو خوغړو په یو بل باندې د بجټ کتاب جو او اسمبلی کې لګیدل مایکونو گزارونه پیل کړل. حکومت او مخالف پارلماني غړو یو بل ته لاسونه واچول او دواړو خو ممبرانو یو بل ته سپکې سپوري وویل او کنځلې وکړې. هم د شورو یا چهارشنبه پورس اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی لیډرانو د تیر ورځ پیښې پړه په حکومت اچولې ده. په دې موقعه د ګوند پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د قومي اسمبلی سپیکر په کردار هم سخت ټکونه وکړل.
اسمبلی تو ٹوٹی ہوئی ہے، جہاں بجٹ پر تقریر ہونے کے بجائے بجٹ کی کتابیں ایک دوسرے کو ماری جائیں وہ اسمبلی عوام کی بات کر رہی ہے. سپیکر صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے.
اغه تور لګولو د سپیکر امتیازي کردار له عمله د اسمبلی غیر فعال شوه ده. سرګند دی وی د تیر جمعه پورز د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین بجټ تقریر په موخه مخالفه ګوندونو احتجاج کړو. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د مرکزی کابینه غونډه کې دا پریکړه شوه چې حکومت به د دې په بدل کې د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف بجټ تقریر ته نه پریږدي. د سیاسي چارو سیړون کې امتیاز عالم هم په اسمبلی کې رامنځته شوی حالات او زیات خپل په وزیر اعظم عمران خان او سپیکر باندې اچوي.
زندگی کا پہلے بھی ہوتے تھے، اس طرح آپ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی ریپوزل دے رہے ہیں.
اغویل مخ کی هم دا پاکستان پارلیمان کی غویمه شیو وی خدا دا ملکی پارلیمانی تاریخ یا وطور اروازوا امتیاز عالم پا خبر حکومت دوم رزور ورطیا خودل چی دا پارلیمانی روایاتو پا زد اپوزیشن لیڈر دا سر بجت تقریر تا نپری خودا نمولی زیاده کلی دا کامی سملی سپیکر دا بجت اجلاس لپار دوانو خواب پا رزا تاکل شیو اجندا عملی کولو که پاتی راغلی دی بلخوا دا کامی سملی سپیکر اسد کیسر تیر اروز پارلیمان کی دا ناوڑ جبی و غیر پارلیمانی چلن خپلولو پا طور دا دوانو خواب او غرو اسملی حدونو تر آتک باندی بندیز لگولی دی دا مخالف مسلم لیگ نواز گند روحیل ازغر علی گوهر سر دا پیپلز پارٹی آغا رفی اللہ پا گرون دا واکمن تحریک انصاف گند علی نواز آوان او فهیم خان باندی دا بندیز لگولی شوی دی پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلې شئ زمون د ویب پاڼې پته ده voadnews.com
وایس اف امریکا دی ودا له واشنگتن څخه خبرونه اوري مطبوعات وایي چې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني ترسیل ادارې اف ای ٹی ایف د نړیوال همکاري جایزه ډلې یا انټرنیشنل ریویو ګروپ په ووبس نکاتی کاریز پلان باندې د عمل درآمد په اړه پاکستان د پرمختګ رپورټ تیار کړی او ټاکل شوی ده چې دغه راپور به د جون د میاشت په یوویشتمه نیټه شروع کېدونکي د ایف ای ٹی ایف غونډې ته وړاندې کولی سي. د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د پاکستان د خزانې وزارت د سرچینو له قوله لیکلي دي چې پاکستان د فاینانشل ټاسک فورس کې په ووویست کې په شپږو سپارښتنو باندې عمل بشپړه کړی خو وایي احتمال دی چې په پاته یو نکته باندې د مکمله عمل لپاره پاکستان څخه نور درو میاشتو وخت ورکړی سي. سیړونکي وایي په ځینې سپارښتنو باندې د پاکستان نیمګړی عمل شایي چې پاکستان به لیا د ایف ای ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل وي. داشد حسین په رپورټ کې نور تفصیلات درته وړاندې کوو.
ورسپانا ایکسپریس ٹریبیون د پاکستان د خزانه د وزارت د سرچینو دخلی لیکلی چې د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک د سر نړیواله ادارې ایف ای ٹی ایف د انټرنیشنل کوآپریشن ریویو ګروپ تیر ورځ شوی انلاین غونډه کې د پاکستان د پرمختګ جاج اغستل شوی دی. ورسپانا د خزانه د وزارت د چارواکو دخلی لیکي چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف په ویشتو او د ایشیا پیسیفیک ډلې په سلویختو سپارښتنو کې پرمختګ کړی دی او وایي چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف په ویشتو کې شپږ ویش نقطو باندې عمل درآمد بشپړ کړي. خود ترهګرو مالی مرسته کوونکو ته د سزاګانو په حواله باندې جزوی پیشرفت کړي دي. چارواکي وایي په دې لړ کې په اړوند قوانینو کې بدلونونه راوستل شوي دي او پاکستان هیلمند دی چې د جون د 28 نیټه څخه پیلېدونکي د فیټي په غونډه کې به د هیواد لپاره یو ښه خبر راشي. ورسپانې د خزانه د وزارت د سرچینو د قوله دا هم لیکلي چې وایي کې دي شي اف ای ٹی ایف په پاتې یوې نقطې باندې د عمل درآمد کولو لپاره پاکستان ته نور د دریو میاشتو وخت ورکړي خو تر هغه به هیواد په خړ نوملړ کې وساتل شي. د اقتصادي چارو سیړنکار ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایس اف امریکا ډیو ته وایي د پاکستان حکومتي ادارو مرکزی بانک او نورو د ایف ای ٹی ایف پسپارښتنو باندې د عمل لپاره سنجیده ګامونه اغستي او په دې لړ کې ځینې قوانین هم جوړ کړي دي. هغه وایي تر کومه پورې چې د ترهګرۍ په مالی مرستو کې بوخت ملزمانو ته د سزاګانو ورکولو تعلق دی نو ښکاره ده چې تر څو پورې عدالتونه په شواهدو نه قانع کړي شوي نو تر هغې عدالتونه چاته سزاګانې نشي ورکولی. د خزانې د وزارت چارواکي دا هم وایي چې د ایف ای ٹی ایف د انټرنیشنل کوآپریشن ریویو ډلې آنلاین غونډې پر لپسې کیږي او اخبار د سرچینو د خولې دا هم لیکي چې انټرنیشنل کوآپریشن ریویو ګروپ خپل جایزه رپورټ تیار کړي او د جون په 28 نیټه شروع کیدونکي د ایف ای ٹی ایف غونډې تبه وړاندې کولی شي. څېړونکي وایي د ایف ای ټی ایف د خړ نوملړ څخه د وتلو لپاره پاکستان سره دوه لارې پاتې دي. یوه دا چې د ایف ای ټی ایف د یوولس غړو هیوادونو چې پکې امریکا، فرانس، هند او نور شامل دي مرستې ترلاسه کړي، بل دا چې د ایف ای ټی ایف په سپارښتنو عمل درآمد بشپړ کړي. مطبوعات وایي پاکستان د ایف ای ټی ایف د ایشیا پیسیفیک ډلې په څلوېښتو سپارښتنو کې یو دېرش هدفونه ترسره کړي او دا یو لوی پرمختګ دی. د اقتصادي او سیاسي چارو سیلنکار فدا حسین وایس اف امریکا ډیوا ته وایي پاکستان په کور دننه د لا قانونه مذهبي سختري زړلو فعالیتونه تر ډیره حده قابو کړي او د لا قانونه ډلې جماعت الدعوا د سر مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په تورونو کې سزاګانې هم ورکړي. خو اوس به دا کتل وي چې امریکا او پاکستان د افغان طالبانو فعالیتونو ته د هیواد دننه په کم نظر ګوري.
او پاکستان کې چې طالبان چندرا غونډي دي ته پاکستان څنګه ګوري؟ ځکه چې په دې پټ باندې پوینټ باندې پاکستان ډېر کار نه دی کړی او هلته نه د افغانستان نه چې کوم خلک راځي او عدل ته چندې غونډي نو هغې ډېره حده پورې
پاکستان د کال 2013 راهیسې د ایف ای ټی ایف په خړ نوملړ کې شامل دی او ایف ای ټی ایف په دې وروستو کې د ځینې نیمګړتیاو په ترڅ کې پاکستان د روان کال جون د 28 نیټې پورې په خړ نوملړ کې د ساتلو پریکړه کړې وه.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. د پېښور های کورټ کې د آی ډی آر یا د شخړو د اوارې متبادل نظام په ځد چې مسوي کیس نن لومبۍ اوریدنه و. وکیل فواد افضل وای عدالت کې د حکومت لخوا اتارټی جرنل عدالت ته وړاندې سو، خو په دې کې سه بحث د تیاری لپاره وخت وغوښتی. عدالت لخوا بل تاریخ د جون 14 نیټه ورکړل سوې ده. قانون پوهان وایي د شخړو د اوارې متبادل نظام یا آی ډی آر کې د جرګې د فیصلې وروسته د اپیل حق نه دی موجود او دا د اف سی آر دویم شکل دی. خو د خبر پښتونخوا د قانون وزیر وایي دا قانون د اسمبلی سره منظور شوی دی او دا د بشري حقوقو په ضد نه دی. نور تفصیلات ارشد مومند په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د پېښور های کورټ وکیل په واده بزدویل دوی سره سنور وکیلانو هم د قانون په عدالت کې چیلنج کړی دی او دوی غواړي چې تر څو د عدالت لخوا د دې کیس پریکړه نوي شوي تر هغې د پښپګو قبایلي ضلعو کې په ایډیار قانون باندې عمل درآمد ودرول شي. په واده بزدویل دا قانون د ایف سی آر دویم شکل دی ځکه چې د جرګې فیصلې وروستو پریکړو ته په عدالت کې د اپیل حق نه دی ورکړل شوی.
ایف سی آر موږ ختم شو فاټا کې او بدغه کې او بیا موږ له سیستم ختم شو جرګه سیستم ختم کوو. موږ ډېر خوشاله شو چې فاندامنٹل رائټ ملاو شو. موږ ته د های کورټ، سپریم کورټ او د جوډیشری او سیستم سمره د غړي هم ته حقوق ملاو شو. کنه جی هغه هم دا که ما دا چې معنا به حقوق چې د ما فاندامنٹل حقوق هغه معنا ضبط کې ضبط کړی کیږي او غیستل کیږي.
د خبر پختونخوا حکومت د کورنۍ او قبایلی چارو څنګه د مې په 28 نیټه نوټیفیکیشن جاری کړو چې پکې ویل شوی د کال 2023 د دسمبر د میاشتې نه منزور شوی د شخړو د هواري متبادل قانون به د مې د 15 نیټه د شمالي وزیرستان نه علاوه په شپږو قبایلی ضلعو کې عملي کیږي. په دې قانون کې ویل شوی چې په هر قبایلی ضلع کې به انتظامی، امنیتی او عدالتي چارواکي د دریو کلونو لپاره د قومي مخورو، علماو او قانون پوهانو پینسکسیزه کمیټه ټاکي او په شخړه کې خلک غالب هم ورسره د خپل خوخي مشران د شاملولو حق لري. د خبر پښتونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان دی وته ویل د ایډیار قانون د اسمبلی نه منزور شوی دی او اسمبلی کوم داسې قانون نشي پاس کولای کوم چې د بشري حقوقو پر ضد وي او د عدالت لخوا چې هر څنګه فیصله راشي دوی به احترام کوي.
په زمینه د افغانستان کې چې نه دا د کومې سټیټ میډیا کې اولډي یو خو ایکسپیرینس روان دی
پخوانی پاتا په کال 2013 کې په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او د انګریزانو د زمانی اف سی آر قانون هم ورسره ختم شوې دی او د ترمیم سره عدالتي نظام هم قبایلی سیمو ته غزول شوې. وکیلانو د بشري حقوقو په اړوند وایي د هم هغه قانون لاندې دی په قبایلی ځلو کې فیصله کیږي کوم چې په نور ملک کې لاګو دی. خود قبایلی ځلو ځینې مشران وایي چې عدالتي پریکړې وخت غواړي او دلته د ځمکو نورو قامی شخړو له وجې مرګ جوبل رامخته کیږي او په دغه لړ کې د جرګې په مقابله کې عدالتي پریکړې ډیر وخت غواړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
وایس اف امریکا دی ودا له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د افغانستان د ولسمشری مانی ارګ یواربیا په پاکستان له طالبانو سره د ژوړی اړیکو لرلو باندې تورن کړی دی او د اسلام آباد څخه غوښتنه کړې ده چې طالبانو سره له خپل اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. قسم پاکستانی چارواکي وی چې طالبانو باندې دومره اثر نه لري. په دې اکل باندې وروستۍ تفصيلات درته اکمل روان په ریپورت کې وړاندې کوو.
د افغانستان ولسمشرۍ مڼه یو ځل بیا پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړی او له اسلام آباد یې غوښتلی چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو پر استفادې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. که څه هم پاکستانی چارواکي د اړیکو خبره نه ردوي خو وايي په طالبانو دومره تصرف هم نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان لخوا د نور په پاکستان د بد امنۍ تورونه نه لګول کیږي. د ولسمشرۍ منیوایان مرستیال محمد امیری د بهرنیو چارو وزیر د شاه محمود قریشی د تازه څرګندونو په جواب کې ویلي پاکستان په خپل سیمه کې په طالبانو نفوذ لري نو اړتیا ده چې د افغان سولې پروسې لپاره په اوسنیو وختونو کې چې اړتیا د ترې ګټه واخیستل شي.
شواهد زیاد نشان دهنده ارتباط عمیق پاکستان با طالبان است. وقت آن رسید
دای وای زیاد شواهد له طالبان سره دی پاکستان دی جوور وڑی کو سرګندوی نه کوي. دی دی وخره غله پاکستانی چرواکی دی خبرو پر ځای هغه سه چې په وار وار یې ژمنه کړي پر طالبانو له خپل نفوذ دی پایدار سولې دی ټینګخ لپاره کار واخلي. د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې ډډه وکړي او دلته د دایمي سولې اوربند لپاره لاس په کار شي. که څه هم امریکا ته د ولسمشر سفر د دقیقې نیټې په اړه ولسمشرۍ مڼۍ معلومات نه دي ورکړي خو د ویان مرستیال ویلي دي چې متحد ولایتونو ته د ولسمشر غني سفر د مشترکو او ډیپلوماتیکو اړیکو پر اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. خو د هیواد نسمه امنیتی وضعیت او پر حکومت د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو نیوکې زیاتې شوې چې هیواد کې د جګړې ډګر په تودیدو او په پرله پسې ډول د ولسوالۍ له لاسه وتلو سره ناامنی او تاوتریخوالی د دې سبب شوی چې پر حکومت د خلکو نیوکې هم ډېرې شي. که څه هم حکومت ته د خلکو غوسه کومه تازه خبره نه ده خو د هیواد وروستۍ امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. دی پانتون استاد او دی سیاسی چارو څېړونکو هدایت الله پختین وای
زما په اند هغه کومه په خوانه کنټرول چې طالبانو باندې پاکستان د لود وسې نه لري او د اړیکو څخه هیڅ کوم سترګینه شي پټول او بل په اوس وخت کې موږ د افغانستان د سولې لپاره سیمایز او نړیوال اجماع ته اړتیا ده. نو په داسې حالاتو کې د خبرګونونو نه دا ډول څرګندونه د دوه هیوادونو ترمنځ د پوړاندې خپل کې اجدا د سولې روان بهیر او هغه سیمایز اجماع هغه ځان
دا خبری داسې محل کېږي چې په دوحه کې د حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاو د تماس ګروپونو سره لیدلې دي. د افغان پلاوی غړی غلام فاروق مجروح او د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر نعیم ویلی چې د تماس ګروپونو د راتلونکو غونډو پر ترتیب او څرنګوالي خبرې کړې. حکمل صدات دی ریډیو افغانستان.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
وایس اف امریکا دی وته د پاکستان په سفر د افغان مشرانو ډلو کې افغان شزو سوداګرو مشري کوونکی مشره سوداګره او د بشري حقوقو کارکونکی اسینا سعید ویلي د افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره اقتصادي حل زلو ته وده ورکول سخه د افغانانو ترمنځ د امن هلي نوري هم را پورته کېدلې سي او په دې اړه د پاکستان او افغانستان شوزینا سوداګری خپل مهم کردار لوبولی سي. بل پلوته پاکستانی سوداګرو وینا ده د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری د پرمختګ لپاره به بے باوري تمنځ اوړل وي او ټولو سوداګرو ته په اسانتیا به ورکول وي. پاکستان او افغانستان ترمنځ کال 2013 کې د سوداګرۍ کچا 3 ارب ډالرو ته رسیدلې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی او د پولي وخت په وخت د تړلو له وجې شاوخوا 1 ارب ډالر راښکته شوی ده. په دې حقله تفصیلات درته رابیا پیر په ریپورت کې وړاندې کوو.
د پاکستان په سفر راغلي افغان مشرانو ډلې کې د افغان شوزو سوداګرو مشري کوونکې مشري سوداګري او د بشري حقوقو کارمندي حسینه سید ویلي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره اقتصادي حلو زلو ته وده ورکول سخه د افغانانو ترمنځ د امن هلي نوري هم رابرسېره کېدای سي او په دې اړه د پاکستان او افغانستان شزي سوداګري خپل مهم کردار لوبولی سي. اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې د مطبوعاتي غړو سره وینا کې د پاکستان په سفر راغلی د افغانستان مشري سوداګری حسینه سید وویل دا راتګ مقصد یې د افغانستان د سولې په اړه کې دونکو غونډه کې ګډون کول وو. دوی زیاته کړه چې د سولې د پروسې د پاره دغه عمل خرابونکو مقابله به کول وي. پاکستان او افغانستان ته به د سوداګری اړیکو ته وده ورکول وي او په دې اړه د افغانستان او پاکستان د تجارانو په ځانګړي توګه شوزو تجارانو ترمنځ اړیکې نورې هم زیاتول ډیر ضروری دي. دوی زیاته کړه چې شاوخوا نیم په نیم شزی آبادی لرونکو دغه جنگ زپلی هیواد افغانستان کې د سولې په عمل کې د شوزو کردار باندې نور هم شکول وی. د مطبوعاتي شمیرو تر مخه د افغانستان د آبادی 80% څخه زیاتی شزی دي.
دا زه خو وایم چې خزی وي یا هر څوک چې وي هغه کردار ډیر مهم دی. نو خزو مونږه بالکل اګنور نشو کولای چې پر هر سېکټر کې چې وي نو خزی بیا ډیر زیات امپورټنت. ټریډینګ از ویری امپورټنت. اکنامیک او ټریډ او پیس درې والا یو شیز دی.
حسینه سید زیاته کړې افغانستان د آسیا زړه دی. کچری افغانستان کې استحکام نوی نه د دې بد اغیز به پر نړۍ وي. کچری د روزګار فرصت وي. اقتصاد مخ په وړاندې روان وي نو د سولې هیلې به نوري مضبوطې سي او تندروي راکمې دی سي. د سولې او د هیواد د اقتصاد پرمختګ د پاره به ټولو افغانانو ته یو موټی کېدل وي. خو د دوی تر مخه د دې د پاره د هم ضروری دی چې ګاونډي هیوادونه د پرمختګ په عمل کې مرسته وکړي خو په سیاسي کچا لاسوهنه ونه سیم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری د ودې د پاره د شوزو د کردار په اړه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي او مشر سوداګر ساجده بیگم دیوا توایی د پاکستان او افغانستان شزي په سوداګری کې ډیره تکړه دي. په جنگ ځپلي هواد افغانستان کې په لوی شمیر داسې شوزو سره لیدلې چې سړی په جنگ کې وژل سوي خوده خپل پر پښو ولاړی او کورونه چلوي. دواړو هوادونو ترمنځ به داسې لاري لټل وی چې نه یوازې د سړو بلکې د شوزو ترمنځ هم کاروبارونه او سوداګري وکړي سي. د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس په خوانی مرستيال مشر انجینیر دارو خان دی وسره خبرې کوي وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري ته وده ورکول د پاره به تر ټولو وړاندې د دوړ هیوادونو ترمنځ به باوري د منځ وړل وي.
پدې اعتماد سازي سره سره د پاکستان او د افغانستان تاجرانو ته څونه سہولیات ورکو، خصوصي سہولیات ورکو چې د یو د بل سره تجارت وکړي، ځکه چې افغانستان د پاکستان د پاره د ټولو نشمندي ده.
کچري دوړ هوادونه وغواړي نو په ډیر لږ وخت کې د سوداګری حجم 5 ارب ډالر او د دې څخه زیاتې دی. سیم د پاکستان او افغانستان ترمنځ کال 2014 کې د سوداګری کچا 3 ارب ډالر ته رسیدلې و، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي او پلي وخت په وخت تړلو له سببه شاوخوا 1 ارب ډالر ته راکښته سوې ده. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرام اردن کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د شورو ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې رمازیګر شپږ، افغانستان کې 5 نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. د ڈیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د مهمو او تازه خبرونو سره ټکو ته. تیر ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت ته مخالف ګوندونو د غړو ترمنځ شوی انخطو وروستو د قومي اسمبلی سپیکر د غیر پارلماني چلن په تور په وو غړو اسمبلی ته په ورتګ بندیز لګولې، او د پېښور های کورټ کې نن د قبایلي ضلعو لپاره ټاکل شوی لانجمن قانون اے ڈی آر یا د شخړو د هواري متبادل نظام په اړه لومبئی اوریدنه شوی، چې پکې د حکومت لخوا وړاندې شوی اټارنی جنرل په دغه کیس کې د بحث لپاره د عدالت نه وخت غوښتلی. دغه کیس بل اورونه به د جون په 23 نیټه کیږي. او د امریکای صدر جو بایدن د یورپ د سفر په مهال جنیوا ته رسیدلی، او دغلته به د روسی صدر ولادیمیر پوتین سره ویني. صدر بایدن خبریالانو ته ویلي همیشه د روس سره خبرو ته آماده دی، اخوا د روس صدر پوتین ویلي د امریکای سره اړیکې په تاریخي کچه اغیزمنې شوې دي. او واست خبرونو تفصیل. حکومت او مخالف ګوندونه تیر ورځ په قومي اسمبلی کې شوی انخطو پړه په یو بل اچوي، او څېړونکي وایي دا سجاګړې او انخطې وړاندې هم په اسمبلی کې شوی دي، خو دغه د پارلماني تاریخ یو تور ورځ وه چې حکومتي غړو پکې په جبر د مخالف ګوندونو مشر شاباز شریف بجټ تقریر نه منې کړو. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی په غونډه کې په ناوړه ژبې او غیر پارلماني چلند خپلولو د حکومت او مخالف ګوندونو او پارلماني غړو باندې اسمبلی ته په ورتګ بندیز لګولې دي. د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې پرون هغه وخت د حکومتي او مخالف ګوندونو غړو د یو بل په ضد ناري وهلې، او په یو بل د بجټ د کتابونو گزارونه وکړل. سو وخت چې د مخالف ګوندونو مشر شاباز شریف د حکومت لخوا وړاندې شوی بجټ په اړه خپل وینا کوله، او په پېښور های کورټ کې نن د قبایلي ضلعو لپاره د ټاکل شوی لانجمن قانون اے ڈی آر یا د شخړو د هواري متبادل نظام په اړه لومبئی اورونه وشوه، چې پکې د حکومت لخوا وړاندې شوی اټارنی جنرل په دغه کیس کې د بحث لپاره د عدالت نه وخت غوښتلی دی. په دغه کیس کې وړاندې شوی وکیل فواد افضل ویلي عدالت اټارنی جنرل ته په دغه کیس کې وخت ورکړی، او بل اورونه به د جون په 23 نیټه کیږي. قانون پوهان تور لګوي د شخړو د هواري متبادل نظام یا اے ڈی آر د ایف سی آر دویم شکل دی، چې پکې لکه د پخوانی نظام د جرګې فیصله اخیری ده، او پکې د اپیل حق چاته نشته. خو د خیبر پختونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان وای اے ڈی آر د اسمبلی نه منظور شوی قانون دی، او دا د بشري حقوقو سره سم دی. نوموړي ویلي که د عدالت نه د دې قانون په اړه څه فیصله هم راځي، دوی به احترام کوي. په دې قانون کې ویل شوی چې په هر قبایلي ضلع کې به انتظامی، امنیتی او عدالتي چارواکي د دریو کلونو لپاره د قومي مخورو، علماو او قانون پوهانو 15 کسیزه کمیټه ټاکي، او په شخړو کې ښکېلې غاړې به ورسره هم د خپلې خوښې مشران د شاملولو حق لري. اخوا په افغانستان کې طالبانو په بامیان ولایت کې 15 پولیس وژلي دي. د افغانستان د بامیان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو له شپې راهسي د دغه ولایت د کومرد ولسوالۍ په پوسټو باندې بریدونه کړی دي. د بامیان والی سید انور رحمتي وای په دغه بریدونو کې 15 پولیس وجل شوی او بل جوبل دي. نوموړي ولی طالبانو ته هم مرګ جوبلا وخته، او یو قومندان یې جوړ شوې ده. د افغانستان صدارتي ماڼۍ یو ځل بیا په پاکستان د طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تور لګولې او د اسلام آباد نه غوښتنه کړې ده چې د طالبانو سره د خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. که څه هم پاکستانی چارواکي د اړیکو خبره نه ردوي، خو وايي په طالبانو دومره اثر نه لري. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي سورزی وړاندې په اسلام آباد کې وی غونډه ته ویلی د افغانستان لخوا د نور په پاکستان د بدامنۍ تورونه نه لګول کیږي. د امریکا صدر جو بایدن د یورپ د سفر په وخت جنیوا ته رسیدلی او دغلته به د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره ویني. صدر بایدن خبریالانو ته ویلي دی همیشه د روس سره خبرو ته آماده دی. اخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي د امریکې سره اړیکې په تاریخي کچه اغیزمنې شوې دي. صدر بایدن په داسې حال کې د روس صدر پوتین سره لیدل کتل کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د انټرنیټي بریدونو ترڅنګ په یو شمېر کشالو تعلقات د تاوتریخوالي ښکار دي. اخوا د اسرائیل جنگي جازونو یو وار بیا په غزا پټۍ بمباري کړې. رپورټونه وایي تیر میاشت د شوې ډز بندۍ وروسته په لومړي ځل د شورو په سهار وختي یو ځل بیا د اسرائیل جنگي جازونو په غزا بمباري کړې ده. د اسرائیل چارواکي وایي دغه بمباري د فلسطین لخوا په اسرائیل د اور لګونکو پوکاڼو د بریدونو وروسته شوې ده چې پکې د حماس مرکزونه په نښه شوې دي. د اپریل او مې په میاشتو کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شوې انخطو کې 250 فلسطینیان او 14 اسرائیلي وګړي وژل شوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دیوا ته له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د امریکا صدر جو بایدن د یورپ سفر په لړ کې نن په جنیوا کې دی او هغلته په د روسي صدر ولادیمیر پوتین سره وویني. دا لیدنه په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لاندېنۍ کچه ته راغلې دي. په دې هکله د وایس اف امریکا رپورټ درته نوشروان کلندر وړاندې کوي.
د امریکا او روس چارواکو ویلي دي چې د صدر جو بایدن او صدر پوتین د ملاقات به ممکنه ده تر څلورو یا پنځه ساعتو پورې وخت واخلي. د ټاکلي شوی ترتیب له مخې به اول صدر بایدن او صدر پوتین وویني چې پکې به د دواړو هیوادونو خارجه وزیران انتونی بلینکن او سرګی لارو هم موجود وي او د دې وروسته به ټاکلې شوې ډلې نور باس وکړي. صدر بایدن جنیوا ته رسیدو وروسته د نهې سه شنبه په ورځ پوتین سره د خپل ملاقات په اړه د یو خبریال پوښتنې ته په ځواب کې وویل زه همیشه آماده یم. بل اړخته د روس صدر ولادیمیر پوتین د ان بی سی نیوز سره په یو مرکه کې ویلي چې د روس او امریکا تعلقات اوس دومره خراب شوي دي چې په دې وروستیو کلونو کې دا صحت ته نه راټیټ شوي. د صدر بایدن انتظامی یو لوړپوړي چارواکي په جنیوا کې خبریالانو ته ویلي دي چې د دې ملاقات یو اهم نتیجه به دا هم وي چې د سفیرانو په اړه شوې فیصلې بیرته واخیستې شي. د یادونه ورته چې د اړیکو په توجن کېدو د امریکا سفیر سلوین او د روس سفیر اناتولی دواړه د روان کال په اول کې خپل هیوادونو ته واپس کړي شوي وو. ټاکلې شوې ده چې په جنیوا کې به دغه دواړه سفیران هم موجود وي. د دواړو ترمنځ اړیکې هغه وخت نور هم خراب شولې کله چې د اپریل په میاشت کې بایدن لستنه روسی سفارتکاران له امریکا وشړل او د روس په هغه شپږو ټکنالوژي کمپنیو یې پابندۍ ولګولې کوم چې د پوتین استخباراتي ادارو سایبری پروګرام امداد کولو. د مئی په میاشت کې د امریکا دوه کاروبارونه، یو کلونیل پایپ لاین چې د امریکا جنوب ختیځو ایالتونو ته تیل انتقالوي او دویم د غوښو د کاروبار جی بی ایس نومي کمپنی د سایبر یا انټرنیټي حملو ښکار شوی وي. په واشنگتن کې داسې باور کیږي چې د دې انټرنیټي بریدونو ریښه په روس کې وه. دغه کمپنو وروسته هیکرانو ته سو میلیون ډالر هم ورکړی وي او ویلې شوی د امریکا امنیتی ادارو بیا کلونیل پایپ لاین کمپنی لخوا هیکرانو ته ورکړل شوی پیسې بیرته ورګرځولې دي. د بایدن انتظامی چارواکي وایي چې د صدر بایدن هدف بداوي چې وګوري هغه کوم اړخونه دي چې امریکا او روس پرې شریک کار کولی شي او قانوني مفاد او امریکایي اقدار هم په نظر کې وساتلی شي د کومې په ضد چې روس هلې ځلې کوي. صدر بایدن له پوتین سره خبرونه وړاندې په انګلند کې د جی 7 ډلې د مشرانو په وسل وختمه غونډه کې ګډون کړي او بیا یې په برسلز کې د نیټو او یورپی اتحاد له مشرانو سره لیدلې دي. د صدر بایدن نن د صدر پوتین سره د ملاقات دا پروګرام د بایدن د سفر وروسته پلان دی. ویل شوی د دې ملاقات نه پس به صدر بایدن امریکا ته ستنیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا د وای یو ساته خبری خبرونه ده. نړیوال سیرنیس اداره سټاکهوم د ورستۍ راپور تر مخه پاکستان، هند او چین روان کال جنوري پوری په خپلو اټمی یا جوهری وسلو کې پراخواله کړې ده. ساينس پوه پروفیسر ډاکټر پرویز هودبای د وسره خبرو کې ویلي دي چې د اټمی وسلو د ځغل ډیر خطرناک دي او وایي چې په دې ځغل قابو کول پکار دي. د اکلنو روسي تفصيلات درته احسان محمد خان په ریپورت کې وړاندې کوو.
د سٹاک هم په نوم د نړیوالی سلامتیه په اړه تحقیقونکو ادارې سیپری چې خپل دغه تازه رپورت کې سرګند کړي چین، پاکستان او هند د جوهري وسلو جوړول زیات کړي دي. د دغه ادارې خور شوی رپورت د شمیرو تر مخه د روان کال تر جنوري میاشتې چین 350، پاکستان 115 او هند 155 جوهري وسلې وړونکو میزایل جوړې کړي دي، چې تیر کال تر جنوري میاشتې چین څخه 340، پاکستان څخه 160 او هند څخه 150 جوهري میزایل موجود وي. وتل ساينسدان پروفیسر پرویز هودبای وای دغه د زیاتیدونکو جوهري وسلو منډه یو خطر جوړ شوی او په کار ده د دې ازغل قابو کولو په هکله په وخت غور وکړي شي.
تو پھر انہیں کام کرنا بھی بہت بڑی مصیبت بن گئی، لیکن وہ بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن خیر وہ کم ہو گیا ہے.
کله چې سویت یونین مات شو نو هغه وخت هغوی د پاره د جوهري وسلو ختمول یا ځای کول خپل یو ستونزه جوړه شوې و، خو په هر حال هغه یو چیلنج و چې تیر شو. خو دا فکر پکار دی چې جنوبی ایشیا کې دا ډول کوم مصیبت سر روچت نکړي او د دې وړاندې پکار ده چې د جوهري وسلو زغل ودرول شي.
د سیپری تر مخه دا وخت په نړۍ کې نه هیوادونه جوهري وسلې لرونکي دي، چې په دغه کې امریکا، روس، انګلستان، فرانس، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا شامل دي. چین د خپل جوهري وسلو د جدید کولو او پراخ کولو په منځني پړاو کې دي او هند او پاکستان هم د جوهري وسلو زیاتول روان کړي دي. په اسلام آباد کې د ستراتیژیک ویژن انسټیټیوټ په نوم د دفاعي تحقیق غیر دولتي ادارې مشر ډاکټر ظفر اقبال چیما وای هغه دا تسلیموي چې د غزغل قابو کول ضروری دي، خو دا په یو اړخیزه توګه نشي تر سره کېدلی.
خو
بہرحال پاکستان هند ته د نورې جوهري وسلو جوړولو بندیز لپاره خپل منځنۍ لوزنامې وړاندیز کړي او په کار ده د جنوبی آسیا تر حده په دې صلاح کېدل پکار دي چې د دې نه نور سوا جوهري وسلې جوړول نه دي پکار، نه هند لا نه پاکستان لا. خو د بده مرغه هند په دې نه دی رضا شوی.
د سپری د رپورټ تر مخه هند او پاکستان د خپل ځنی میزایلو په اړه وینا ترسره کوي، خو بیا د خپل جوهري حیثیت او کچ یا قد په اړه معلومات نه شریکوي. دغه رپورټ زیاتوي په نړۍ کې 3000 جوهري میزایلو کې د اندازې تر مخه 2000 داسې دي چې په لوی کچ تیار یا عملی توګه متحرک ساتل شوی دي. احسان محمد خان، وی او اے، ڈیوا، پیخور.
وائس آف امریکا ڈیوا دا واشنگٹن سے خبرونه اوري. پاکستان حکومت د کارکونکو په شمول 15 چینایي کب یا مایان نیوونکي جازونه نیولې دي. دغه ټریلرونو تیرونې د بلوچستان کې د ګوادر ساحلي سیمې کې لیدل شوې دي. بلوچستان حکومت د فشري څانګې وویل چې دغه چینایي ټریلرونه د هند په سمندر کې د مایانو یا د کب نیولو اجازه لري، خو د ورستیو طوفانونو او ورپسې د بارانونو لامل د دې عملې د بلوچستان په اوبو کې پناه اخیسته ده. د گوادر کمنیونکو دغه چنای اجازه لیدلې وو چې د مایانو غیر قانوني شکار کوي او د هغه ویډیو جوړ کړي. په دې حقله دا ویډیو پر رسنیو خبره شوې ده. د دې تفصيلات درته د امید سمسور په ریپورت کې وړاندې کوو.
پاکستانی چارواکي وایي چې د چین دغه 15 ټرالران او د دوی کارکونکو اوس د میرین ټایم سکیورټي ایجنسی په ولکه کې دي او له دوی سره په زیات مقدار باندې مایان هم نیول شوی دي. حکومتي چارواکي وایي چې له دوی سره د هند د سمندر اجازه نامه سته، خو دوی دلته د بلوچستان باران آرټیکل مل ته د نن راغلي دي. د گوادر د مایانو د اتحادیه مشر خدای داد واجویي چې د پسنی پاستولا سیمه کې دوی لډیر ورځې زخه د چین دغه ټرالران لیدل چې شکارې کوي او چې کله دلته گوادر ترال لتیرو دول سر ورځې زخه دلته ولاړو دوی ویډیو جوړی کې پر ټولنیزو پاڼو باندې خورې کړې دي. ونوس حکومت دا ګام واخستې.
یي امر دا زیادتی یو ته امر پاس کوئی لیولی وډ ته پتبادل درای آئے نی، کوئی کاروبار نی کرتا چې جتاه کی ته لے کے یہاں تو بیچ برائے راست تعلق کټ مندر سے چې پوت هم نه دیا خوشحالی کے لیے.
دا لمر سره زیاتوب دی روزگار بل ذریعہ نسته، بل کار موږ نسو کولای. لکراچی زخه بیا تر دې ځای پورې ټوله خل سمندر سره تړاو لري. دغه بندر موږ د خوشحالي لپاره ورکړی وو، خو اوس موږ ل خپل روزګار زخه لاس پرینځو. د گوادر سیاسي مخور میر حمل کلمتی وی چې د پاکستان حکومت ل ډیره وخت زخه و چین ته دلته د شکار اجازه ورکوي.
چائنیز کے بڑے ٹولر آئے جو ویل اکوپڈ ہیں، ان میں ایسے سسٹم لگے ہوئے ہیں وہ ہر مچھلی کو سمندر میں آرام سے مچھلی کہاں ہے کہاں پھر رہی ہے وہ ایزی کیچ کر سکتے.
د چین غټ غټ ٹرالران راغلی دی چې په دوی کې جدید نظام لګیدل دی چې هغه ډیر پر شا توګه باندې مایان په سمندر کې په اسانی باندې ویني او په اسانی باندې نیولی شي. له دغو ٹرالرانو سره د یخولو او د پروسیسنګ پلانټ هم شته. د مایانو شکار په داسې ذریعہ باندې کوي چې هغه د مایانو نسل ختم کوي او ډیر کشنی کشتی مایان نیسي. د بلوچستان نشنل پارټي ویان علي لانګو بیا وویل چې موږ د دغې پیش په ضد باندې په گوادر کې احتجاج هم کړی دی.
گوادر او پسنی ساحل سمندر باندې چائنیز ٹرالر تشکار اجازت ورکنګ نیشنل پارٹی بھرپور مذمت کی. وفاقی حکومت عوام دشمن خودی خصوصا بیا گوادر بل او بلوچ دشمن دی. دد سمخ کیم بلوچستان جزائر باندې قبضه دپاره آرڈیننس جاری وکي. چائنیز ٹرالر کار وجہ سے خلق روزگار بند دی. ٹی پیک گوادر سے شروع کیجیے لیکن گوادر اولس دپاره اس ترقی نسته.
د پاکستان د بندرونو او د جازونو مرکزی وزیر علي حیدر زیدی وویل چې دوی د چین دغه ټرالران د گوادر پر بندر باندې درولې دي او دوی په غیر قانوني ډول باندې دلته راغلي دي. د دې په خبره چې د چین سفارتخانه عمر ته یو لیک را لېږلې دي، په هغه کې دا لیکل شوی دي چې د موسم د خرابې له سبب زخه دوی د بلوچستان حدود ته ورغلي وو. مرکزی وزیر علي حیدر زیدی پر ټولنیز پاڼه ټوټر باندې لیکي چې د پاکستان د اوبو په حدودو کې بندیز دی. په دې کې څوک موږ به خپل سیمایزو مایانونکو او حقوق ته تعرض ورکو. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
وایس اف امریکا دی ودل واشنگتن څخه خبرونه وری. په خبر پښتونخوا کې د موټرو مالکان وایي د وړاندې څخه کرونا وبا د غوی روزګارونو زیانمن کړی دي او د حکومت له پټرول او ډیزل زیاتې بیې به د غوی کاروبارونو ته نور هم نقصان ورورسوي. د حکومت لخوا د پټرولو یو لیټر کې د 2 روپۍ 14 پیسې، ډیزل 1 روپۍ یو کم اتیا پیسې او د خاورو تیل په 1 روپۍ باندې نه اتیا پیسې ګران شوی. مرکزی حکومت وایي د تیلو زیاتې بیې د نړیوال مارکیټ سره تړاو لري. ریاض حسین په ریپورت کې نور تفصيلات درته وړاندې کوو.
او یا کلن ظاهر شاه په مردان خار کې د گاډو د روزګار سره تړلې دي. دی وایي د حکومت لخوا د پټرولو او ډیزلو د زیاتو بیو سره به د هغوی روزګار نور هم اغیزمن شي. ظاهر شاه وایي د کرونا وبا له وجې، د پرلپسې ټول بند او د حکومتي شرطونو له وجې د وړاندې نه د گاډو روزګارونه اغیزمن شوي. د پولیس او مقامی حکومتونو لخوا په هغوی جرمانی او مالیه د دین علاوه دي. ظاهر شاه وایي د حکومت لخوا د تیلو قیمتونه زیاتول د برداشت نه بهر دي.
زمون پختان او په نور سره پوي کو نه دل څه کارخانه شته چې زمون بچی پکې نو پران شي د دې نه مخکې لاک ډاون کې روزانه لاک ډاون او زه لاک ډاون ختم شو دا پکې تاسو له سي واکې نه ولي ته پکې دولس کسان کې نه زمون شي وو مکمل تباہ او برباد کو زمون بچی خو دې خیر پکې نه ول
د وزارت خزانه لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویل شوی دی چې دراتونکو 15 ورځو د پاره د پېټرول او ډیزل په بایو کې 0% اضافه شوی دی په بیان کې ویل شوی دی چې د پېټرول یو لیټر بیا کې 2.42 روپے د ډیزل یو لیټر 1.80 روپے او د خاورو تیل 1.90 روپے ګران شوی دی په پاکستان کې د پېټرول نوې قیمت د یو لیټر په سر 1.10 روپے او 1.80 روپے او د ډیزل یو لیټر بیا 1.12 روپے او 55 پیسې تر رسیدلې ده د وزیر اعظم سلاکار شهباز گل د ټویټر د لارې ویلي دي چې د پېټرول زیات قیمتونه د نړیوال مارکیټ سره تړلې دي او هم د هغې په بنیاد په پاکستان کې هم قیمتونه زیات شوي دي شهباز گل وایي د گاونډي هیوادونو په پرتلا په پاکستان کې په 13.5 میاشتو کې د تیلو قیمتونه نه دي زیات شوي دوی وایي د اوګرا لخوا په یو لیټر کې د 0 روپے اضافي تجویز ورکړل شوی وو خو د پاکستان وزیر اعظم صرف په یو لیټر کې 2 روپے زیاتوالی اجازه ورکړې ده په مردان ویلا کې ځایي د پېټرول پمپ انتظام کوونکی بابر علي وایي د پېټرول او ډیزل د قیمتونو د زیاتوالي سره د دې په خرڅ کې کمی راځي او هغوی د موجوده ګرانې په حساب خپل بیلونه او د کارکونکو تنخواګانې ورکوي او د حکومت لخوا هغوی ته سریلیپ نه میلاویږي
کله دا پېټرول ډیزل ګرانیږي نو داغه سره زمونږ سیلونه کم شي چې زمونږ سیل کم شي زمونږ آمدن آلریډي کم شو په موږ باندې چې کم زمونږ د اخراجات او بوج دی زمونږ د مزدور تنخواه شوه زمونږ ترانسپورټیشن شو یا زمونږ بجلی شوه یا زمونږ چې اوس قسمه زمونږ ایکسپنسز دي هغه آلریډي روان دي چې زمونږ سیل را کم شو زمونږ آمدن را کم شو چې آمدن را کم شو په موږ باندې دا زمونږ د ایکسپنسز بوج شو نو موږ خو د دې شي سره ډیر زیات افیکټ کیږي
د پاکستان حکومت روانه میاشت دراتونکو کال په قومي بجټ کې د پېټرولیم لیوی هدف 1.5 لس ارب روپے مقرر کړو او په تیر مالی کال کې هم د پېټرولیم لیوی مقرر شوی هدف 1.5 ارب روپے په ځای 3.8 ارب روپے اخستی شوی وي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
وایس اف امریکا دی ودر د واشنگتن څخه خبرونه اوري پاکستان کې د حکومت متعلقه ادارو له خوا د کومبري ودونو مخنیوي په اړه د قانون مسوده یا تجویز شوی قانون کال 2019 رئیس تیار دی خو سمبلی ته نه دی وړاندې شوی خو ورسته یو کې یو حکومت مخالف ګوند غړي نګد اورګزی ته د قانون تجویز وړاندې کړي او کېدای شي چې سمبلی ته وړاندې کړي شي هم د غړي دا غړی نیکه تورکسی د تیزاب سدس خوځدلو خلکو مرستي او دغه جرم پاک له تجویز قانون هم د اسمبلی غړو په دې رد کړی وو چې حکومت په خپل قانون په دې راوړي په دې حق له ورستي تفصيلات درته د سادیا قاسم شاه په ریپورت کې وړاندې کوو
په خبر پښتونخوا اسملا کې حکومت مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارټي غړي نګد اورګزی د کم عمرای ودونو باندې پابندي لګولو د قانون وړاندیز یا مسوده جمع کړي د دغه تجویز شوی قانون مسوده کې هغه تجویز کړي د 13 کالنا کم عمره بچو ودونو باندې پابندي لګول شي او څوک د دې خلاف ورزي کوي د دې قانون تر مخه ولا 3 کاله قید سزا ورکړي شي او د دغه کم عمری ودونو کونکو مرپلات ته هم د 2 کالو قید سزا ورکړی شي او عدالت د داسې مقدمو فیصله نوی ورځو کې کولو پابند کړی شي نګد اورګزی وی اکثر د اسلام په نوم خلک په دې مسلې خبره نه کوي خو هغه وی نن سبا دور کې د مصنوعي خوراکونو لوجه ماشومان جنکای جسمانی توګباندی خو بالغ شي خو زهنی توګباندی بالغ نه وي او د واده قابل نه وي هغه وی د نن سبا د ماشومان جنکو مثال د فارمی چرګانو دی هغه وی جسمانی لویواله زهنی لویواله نه دی ځکه د 13 کلنا کم عمره ماشومه نه د واده بوج او نه د ماشوم پیدا کولو بوج او چتول شي ځکه په داسې ودونو پابندي پکار ده هغه وی دا په خوی اسلامي نظریات کونسل نه هم په دې بل مشوره وشي خو وی دا قانون د وخت ضرورت دی
نو هغه کې ماده تجویز ورکړې دی چې سو پورې اته له سو کالو ماشوم یا ماشومانینو دا کې واده باندې بینولو کول شي آل دو دې کې به ماته مخالفت هم را پیخیږي د اسلامي ګوند نور نو تر طرف نه لیکن کزما د بل اسلامي ایديالوجي کونسل تولې غلی شي او قبلایا صاحب په دی باندې هغه ورکی دا بخي گورنمنٹ هم پدې کې کارو کی او بیا د اسمبلی ته راوړ شي.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2019 راسي صوبایي متعلقه محکمې د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو او د اسمبلی غړو په مشوره د کال 1901 د انګریزانو د وختو د ماشومان د ودونو مخنیوي قانون په ځای یو داسې قانون وړاندیز یا بل جوړ شوی چې واده لپاره د هلک او د جنۍ دواړو عمرونه 18 کاله مقرر کړي، خو تر اوسه دغه بل صوبایي اسمبلی ته د پاس کولو لپاره نه دی وړاندې شوی. پیښور کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي طاهره کریم وای دا خدای چې د یو پرایویټ ممبرز بل د لارې په دغه مسلې د قانون سازی لپاره هڅه کیږي.
دا ډیره خوشاین خبره ده چې په حکومتي سطح باندې دا سې بل حکومت په جمع نه شي راوړي، خو د پرایویټ ممبر په حیثیت سره چې دوی کوم دا بل وړاندې کړي دي، کدا پاس شي دا بل او کدا بل بیا هم کیدی شي چې دا روسته شي، خو دا د دې خبرې تایید کوي چې د کوم عمرې واده چې دی هغه کیږي دلته او د دې د روکټام ضرورت دی، پکار دی چې د دې مخنیوي وشي او د دې لپاره قانون سازي وشي.
په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي عائشه بانو نه چې کله پښتلې شو چې ولې صوبایي حکومت د تیرو دریو سلور کال راسي دغه بل جوړول نه باوجود دغه اسمبلی ته نه راوړي، په دې هغه څه جواب ورنکړل، خو وی ویل حکومت دغه قانون سازي په حق له هر قسمه تیاری کړې ده.
زمونږ آلریډی زمونږ ډپارټمنټ چې کوم دی د ډپارټمنټ والا بل هم ریډی دی، چې کوم سوشل ویلفیر ډپارټمنټ از د کسٹوډین دی، هغه هم آلریډی په دې چایلډ میرج ریسټرینټ بل باندې آلریډی کار کړی دی او هغه بل بلکې انفیکټ ریډی دی، هغه چې کوم دی ان شاء الله هغه هم اسمبلی ته راتلو ته تقریبا ریډی دی.
په تیر کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې حکومت کوونکي هر سیاسي ګوند د کم عمره ودونو یا د ماشومان د ودونو مخنیوي په حق لا قانون سازي کولونه د ډکړې ده او د دې وجه د مذهبي حلقو له طرفه تنقید او د هغوی یره ده. خو د سند او پنجاب صوبو کې په دې حق لا سو کال وړاندې قانون سازي شوې ده او بلوچستان کې هم کابینه ته د کم عمره ودونو مخنیوي لپاره د قانون وړاندیز کابینه ته وړاندې شوې ده. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
او وز درته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د شمالي افریقا یا د قرني افریقا د پاره د امریکای خصوصي نمائنده جیفری فیلټمن خصوص د مصر، اریتریا، سودان او د ایتوپیا په لړومبه دوره مکمل کړی ده. د پخپل دوره کې دا پیغام ورسولو چې امریکای د سیمې د مسلو د اوارو لپاره نیت کړی دی او د یوې مستحکم او سوکاله شمالي افریقا و مرسته کوي، په کومه کې چې به خلک د خپلو حکومتونو په عملداري کې برخه لري. په دې لړ کې روبه خبره ده چې امریکا د یوې هود اختیار متحده ایتوپیا ټینګه مرسته کوي، او دا وخت په ګرد د ایتوپیا کې سیاسي او مذهبي تفریق ورسپځیاتی دی. پټګری کې چې دا وخت کم ظلم راټیټ کړی شوی دی او په کوم لوی کچا چې د انساني خواخوږی حالات را پیدا کړی شوی دی، دا قابل قبول نه دی. امریکا به خپلو بین الاقوامي اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره په شریکه د ډزبندۍ کولو کوششونه جاري ساتي. دغه تروان خونړی جنگ به ختمی، خلکو ته به د ژوند بچ کولو امداد ورسی د کم چې ډیر زیات ضرورت دی، او هغه خلک به انصاف ته د عدالتونو په وړاندې ودرئ څوک چې د بشري حقونو د وهنو قصوروار دي. په ټیګری کې موجوده الغاو تلغاو د هغو ډیرو مسلو ځینې یو مسله ده چې دغلته د مقصدي اصلاحاتو په لار کې خنډان راولاړ کړي دي. د سیمې دپاره د امریکي خصوصي استاد فیلټمن د ایتوپیا وزیر اعظم ابی او نورو مشرانو سره په دې مسلو خبرې کړې دي او په دې نتیجه رسیدلې ده چې دا ټول کشالی د قومي اتفاق په ذریعہ اواریدای شي چې بنیاد به د ایتوپیا د جمله خلکو د بشري او د سیاسي حقوقو په خاطر کولوي چې پکې آزاد او صفا انتخابات کول هم شامل دي. خو په ایتوپیا کې د اریتریا د فوجونو موجودګي د دې مقصدونو پر ضد ده. خصوصی نمائنده فیلټمن په اسمارا کې صدر ایسایاس افورکی سره د ملاقات کولو په موقع د تکلیف وینا وکړه چې د اریتریا فوجونه سمدستي د ایتوپیا نه وځي. په سودان کې سیاسي بدلون د غسیمه کې د دې قسمه مسلو د اواری د پاره یو مثال پیش کېدی شي. خصوصی نمائندہ فلٹمین د سوڈان قیادت سره هم د ملاقات په موقع دوی له تسلی ورکا چې امریکا به د سوڈان جمهوریت ته دروان عمل ټینګ مرسته کوي چې دا شان سوڈان تر دیر شکالو پورې د غیر محکمتیا په حالاتو کې د اوسیدو نه پس اوس د سیمې د یو ذمہوار ملک د حیثیت دعوا وکړی شي. امریکی د سوڈان په سرحد د ایتوپیا د لوی ډیم د تنازع په اوارولو کې هم د لاس امداد کولو نیت کړی دی چې دا شان د دواړه ملکونو د انقلاب نه پس د ترقی په لور کړی پرمختګ تعالی ترغنه کی. خصوصي نماینده فلټمین په اديس ابابا قاهره او خرطوم کې د ډیم په مسله کې د مصر او د سوډان په فکرمندو خبرې کړې دي. دا ټولې مسلې باید چې د خبرو اترو په ذریعه اوار کړی شي چې مشري به د افریقي د ملکونو اتحاد افریقن یونین کوي. امریکی شمالی افریقا یا قرن افریقا سیمه کې د امن راوستو پوک نیت کړی دی او د دې مقصد د حصول لپاره به دغه سیمه کې فریقین خبرو اترو او روغ رغبت راوستو ته کینی.